السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې دی نن د ګلبرز او د 2013 کال د سپتمبر ولسم نیټه دا زو فرخندا صد مو په دې خبري سات تیار کړی کوم او روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو یو شمیر ریپورټونه هم لرو او د دې مهې روي خو لومړی زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نه خبر ناو
د پاکستان ولسمشر د پارلمان غړي غونډې ته وینا کوي د کونړ امنیتي چارواکي وای نړیوال ځواکونو تیر شپه د وټپور لسوالي کې د داعش پر اهدافو برید کړی د یونان چارواکي وای چې د انارکستانو یا انتشار خوشونکو ډلې په اتینس کې د ایران پر سفارت خانه حمله کړې خو هیڅ مرګ ژوبل نه ده وشته او سم تفصیل د پاکستان ولسمشر د پارلمان غړي غونډې ته وینا کوي په خپل لومړی وینا کې ډاکټر عارف الوی پر دې خبره ټینګار وکړ چې پاکستان کې لوی خلکو ته د پروتوکول هیڅ ضرورت نشته نو موږ باید د هیواد د پورونو او مالی خساري طرف ته زیاته پاملرنه وسی دا شان موړي د اوبو پر کمښت او د ماحولیاتو په اړه خبري وکړي او ویل چې زیاتېدونکو آبادی مخنیوي د زیاتېدونکو آبادی مخنیوي ته باید پام وسی د ولسمشر جوړې دورسه دا د ډاکټر الوی پارلمان ته لومړی وینا ده د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په هغه هیات ویلي په هغه هیات کې زیږیدل افغانانو او بنگالیو ته د پاکستان پاسپورتونه او شناخت کارتونه ورکوي نو موري پرون په کراچي کې به جلسې تول د شناختی اسنادونو لرو لوجه د افغانستان او بنگلاديش کډوالو ته نوکری نه ورکول کېږي چې په نتیجه کې هغه یې جرمونو ته مخ وکړي
هغه افغانان چې ماشومان یې په پاکستان کې پیدا شوی او یا رالوی شوی هغوی ته به پاسپورټ او شناختی کارت ورکړو ځکه چې امریکا او د نړۍ په هر ځای کې د اوسېدو وروسته پاسپورټونه ورکول کیږي نو دلته ولې موږ په دې خلکو دومره ظلم کوو اخر دوی هم انسانان دي له دې شو سلويختو کلونو راځي اوسې خو نه مو پاسپورټونه ورکړي او نه هم شناختی کارتونه
عمران خان زیاته کړی چې اسلام آباد ته د ستنېدو وروسته به د کورنۍ چارو وزارت سره په شریکه د افغانستان او بنگلاديش خلکو ته د پاکستان شناختی اسناد ورکولو کار پیلوي د پاکستان پولیسو په خوانی وزیر اعظم د هغه لور او زوم له هغه وروسته د پنډي له اډیالا جیل د پنډي اډیالا جیل ته وړي چې دا غو په پیرول د خوشکېدو 15 ورځې نن پس څلور بجې پورسوي نواز شریف مریم نواز اب کپتان صدر نواز شریف د میرمنی کلسوم نواز تروفات کې دروسته د پنجاب حکومت د تیر چارشمې پورس د 15 ورځو لپاره په پیرول خوشی کړي ول له خوشکېدو وروسته د خپل کور په لاهور کې خپل کور جاتی عمره ته ورسول څو لحلته د کلسوم نواز د شخېدو په مراسمو کې ګډون وکړي د پاکستان مطبوعات وایي چې او نو اشرف لور او د هغه زومي په خصوصي تیاری کې اډیالي جیل ته نن یوړل د پاکستان سپریم کورټ د اتصاب کمی ادارې نه بهغه درخواست رد کړي چې اسلام آباد های کورټ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور او زوم پر ضد د ایون فیلډ مقدمه د جندولو پړه د هغه وی اپیل نسی اوریدلای اسلام آباد های کورټ د سپتمبر په لسمه د نواز شریف لور او زوم د درخواست اوریدلو فیصله کړي و نن په اسلام آباد کې د چیف جسټس ساکب نثار په مشرۍ د درې ججانو بنچ د نیب درخواست رد کړه او ویل چې نیب د عدالت په وینا غیر سنجیده درخواست تور کړي نو ځکه شل ضرر روپی جرمانه کوي جسټس ساکب نثار ول د عدالت خوښه ده چې کومه مقدمه څه وخت اوري نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر ته اتصاب عدالت د جولای پر شپږمه نیټه د ایون فیلډ په مقدمه کې د بند سزاګانې اورولې وي خو دوی په اسلام آباد های کورټ کې د دې سزا د ماتلو لپاره درخواست جمع کړی وو د افغانستان د کونړ امنیتي چارواکي وای نړیوالو ځواکونو تیر شپه د وټپور لسوالۍ د داعش پر اهدافو برید کړی د داعش د یو ځای کمانډان په شمول څو وسلوال وژلي دي د کونړ امنیتي کمانډاني د امنیت امیر محمد زمان د نن مشال ریډیو ته ول چې نړیوالو ځواکونو د وټپور لسوالۍ اړوند ګونډیل په جنگلي لری په جنگلي لری پر تاسمه کې ځکني عملیات کړي چې په کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د کمانډان ابو ذر په شمول درې کسان وژل دي او دوه نور یې لزان سر به ولې دي په نهال کې د افغانستان دفاع وزارت په خبر پانه کې ویل د کونړ په وټپور لسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې دوه داعش وسلوال وژل دي هلته بیا د افغانستان له بادغیز ولایت څخه راپورونه وایي وسلوالو طالبانو تیر شپه د هرات او بادغیز ترمنځ بند سبزک سیمه کې د پولیسو پر دوو پوستو برید دونه کړي د بادغیز والي عبدالغفور ملکزي مشال ریډیو ټول په دې بریدونو کې په سیمه کې د ریزرف کنډک کمانډان عبدالحکیم مودودی د څلورو پولیسو سرتیرو سره وشل شوی او اته نور سرتيري ټپيان سوي دي. شغل ملک زول په جګړه کې د طالبانو لوري ته 25 وبخشي 22 کسان وژل سوي او 14 ټپيان دي. په سیمه کې د مشارېډو خبريال د بادغیس د ولایتي شورا د ځینو سرچینو په حواله وای په دې بریدونو کې یو شمېر سرتيري لا درک سوي هم دي. خو امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په بادغیس کې د پولیسو وایند خیب الله امینی مشالډو ته ویلي د 800 په شاوخوا کې طالبو سوالو د بند سبزک پر پوسټو بریدونه کې برخه لرله. نوموړي ویل دا سوال د بادغیس له بیلابیل سومه او د هرات له یو شمېر سوالیو د غلطه ورټول سوي وو. د یونان چارواکي وایي د انارکستانو یا انتشار خوشونکو یوې ډلې په اتنس کې د ایران پر سفارتخانه حمله کړې چې وجه یې د تهران له لوري له خپلو کوردي وګړو سره برخورد شولې. پولیس وایي نن د لسو کسانو یوې ډلې چې په لاسو کې اوسپنیزي لکړې وي د سفارت د انتظارګاه د کړکۍ شې ماتې کړې او په غولي کې سور رنگ ګرو پاشلې. د ریپورتونو مخې هیڅ چاته ځاني ځان نه دی رسیدلې. په فیسبوک باندې د انارکستانو ریبیکون نومې ډلې د بریج زماري منلې ده او وایي د ایران د کوردانو سره د پیوستون او دا د ایران له کوردانو سره د پیوستون اظهار بللې. ټاکل شوی ده چې د روس او ترکیه ولسمشران بنن په داسې حال کې سره ګوري چې دواړه هیوادونه د شام په شخړه کې د دوه مخالفو فریقونو ملاتړ کوي. کرملن د خبرې اترې د شام په شمال لویدیځ کې د یاغیانو په وروستي مرکز کې د عملیاتو په اړه رامنځته شوي حالاتو ته په کتو سره ډېرې جدي بولي. د روس د تور سمندرګي په تفریحي ښار سوچي کې د خبرې له هغه سر مشرې لس ورځې وروسته کېږي چې په کې ولسمشر رجب طیب اردغان، ولادیمیر پوتین او ایراني ولسمشر حسن روحاني په ادلب کې د شامي حکومت له لوري د ممکن عملیاتو په مخنیوي کې پاتې راغلل. خبرونه پای ته ورسېدل. اوسم د موسم او کرنسي حال.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپیا خرڅې کیږي او په 1.25 روپیا 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.3 روپیا 25 پیسې او په 1.3 روپیا 10 پیسې. یو یورو په 1.5 روپیا 50 پیسې او په 1.6 روپیا 25 پیسې. یو درهم په 1.3 روپیا 10 پیسې خرڅې کیږي او په 1.3 روپیا 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 3.3 روپیا 10 پیسې او په 3.3 روپیا 50 پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ 20 پیسې او په یو روپۍ 20 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 340 ایرانی ریالونه خسته کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 340 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې موسم وچوي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 18، بنو کې 15 او شل او په کوټه کې 10 او لس وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه پروګرامونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري وزیر اعظم عمران خان وایي داسې پلان جوړوي چې تر مخه په پاکستان کې زیږیدلي افغانانو او بنگالیو ته پاکستانی اسناد ورکړي.
پاری کے بارے دا سے خبر اشتا چیئرہ کے او سڑے پا پاکستان کی پیدا شوئے بھی یا آغا دلتا کے او خاص عمر اگر پیر کرائی او آغا دلتا شریعت رسل غواری او آغا دلتا شریعت میں رہوی دے شی.
د فاټا سیکریټریټ ملازمین اندېښنه لري چې د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو سره نوکرۍ ختمېدای شي.
هیڅوک به هم د فاټا چې کوم خلک دي هغوی د نوکریانو مستقبل شدی دا به سیکور کړو په هر صورت باندې.
او د بره دیر ناظم وایي تر څو چې د چترال اضافي بجلی دوی ته نوي ورکړل شوي تر هغې پورې به دیر نه په تیرو شوو تارونو چترال ته بجلی نه ورکوي.
چې تر سو پورې زمونږ دواړه گریډونو ته بجلی نه ملاو شوی د هغه پورې به مونږه د ګولین بجلی چې کومه ده دا به د خپل ځلې نه بهر نه پریدو.
د مشال تر سنگي واو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي داسې پلان جوړوي چې تر مخې په دې هیواد کې زیږیدلي افغانانو او بنگالیانو ته پاکستانی شناختی کارډونه او پاسپورټونه ورکړل شي او دا راز به دوی هم په دې هیواد کې د یو ښه رول لوبولو جوګه شي. نوموړي دا څرګندونې تېره شپه په کراچۍ کې یوې دستوري ته د وینا په وخت کړې دي. د قانون پوهان په نظر کې د پاکستان په قانون کې لا لوړان دینه دا گنجائش شته خو عملي کولو ته اړتیا لري. په دې اړه نور تفصیل د سراج زهیر نه.
د اتوار په مسکوتن کراچی کې د خپل دورې پر مهال د ډیمونو لپاره د فن را جمع کول دستوري ته وزیر اعظم عمران خان وویل چې په پاکستان کې افغانانو ته ډیر ستونزې ورپیښې دي او د روزګار مسلې دي ورته، نو ځکه دی غواړي چې کوم افغانان پاکستان کې پیدا شوي هغوی ته د دې ځای پاسپورټ او شناختی کارت ورکړي. دی وایي هیڅ طریقه نشته، د روزګار او سوشل سیکورټی نظام هم دلته نشته او هغه بې وزله طبقه هم مالیدلې او هغه څوک دي؟ هغه خلک دی چې لسلویختو کالو راسی له بنگلاديش او افغانستان نه راغلي دي او بچي دلته پیدا شوی او لوی شوی دي، خو پاسپورت او شناختی کارت ورته نه ملاويږي، نو نوکری ورته هم نه ملاويږي او که ملاويږي هم ورته نو نیمایي، چې بل کوم پاکستانی ته 1000 روپۍ میاش ملاويږي نو دوی ته 1000 روپۍ ملاويږي، او هغه افغانانو ته چې بچي دلته پیدا شوی هغه ته په پاسپورت او شناختی کارت ورکوي. د وزیر اعظم عمران خان په دې اعلان باندې په پیښور کې د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهاب الدین خټک مشال ریډي
پاکستان پالی کی بازی دا سے خبر اشتا چیئرہ کے اوسرے پا پاکستان کی پیدا شوئے بھی یا جو خاص عمر اگر تیر کرائی آوغا دلتا شریعت رسل غواری نو اگر تا شریعت ملاوی دے شی خو لبدا مرغاز امونگا حکومتی یعنی انتظامی افسران دی یا زمونگ بیوروکریسی دا نو آگئی ترو سا پوری کوشش امرا کرے دے چی دا افغانانو متعلق دیرا سخت پالیسی ساتلی وا
پا پاکستان کی میشت افغان کډوالو د وزیر اعظم عمران خان په دې اعلان باندې د خوشحالي سرګندونه وکړه او وی ویل چې دوی له مدو مدو راځي دلته اوسېږي او بچیان یې دلته پیدا شوي، نو که دولت دا اعلان عملي کړو نو ورسره به د دوی یو شمېر ستونزې هواري شي. د خیبر پختونخوا د هری پور په سیمه کې په یو کیمپ کې میشت افغان کډوال په دې اړه مشال ریډیو ته وویل. زمانو فضل حق ده
او د کابل ولایت ورسوالۍ زه هم دې چې پیدا شوم پاکستان کې څلوي کال می وځي تقریبا او زما بچي هم دلته پیدا شي، مونږ چې کومې خوا زور ازو نو مونږ پولیس تنگي را تنگي کارونه ته پوس کې کار روزګار نشو کولای. پاکستان کې لګ نه ډیر خوشاله به و کی چې دا عمران خان صاحب دا شی فارمولا یا دا طریقه جوړ کی دا رښتیا نو مونږ تمره خوشاله شو غیر نشو درته.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال لپاره د ملل متحد د اداري یونیت سیار په وینا چې دا وخت په پاکستان کې لسوار لس لکونه زیات راجستر کډوال میشت دي او هم دومره غیر راجستر کډوال دي. دا دي هم یادې وی چې یو شمېر افغان کډوال بیرته خپل وطن تستانه شوی، خو بیا ځینی په پاکستان کې ایسارېدل غواړي او وایي چې په هیواد کې لازمینه نه ده برابر نو ځکه تلل نه غواړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د بلوچستان په کله سیف الله ضلع کې تیره شپه وسلوالو کسانو د ښار په جنکشن چوک باندې د لیویز رسالدار محمد افضل په ډزو وژلې دي. د دې پیښې پر ضد د کله سیف الله خلکو سخت احتجاج کړی او له حکومت یې په پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه هم کړې ده. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې. نور حال په دې رپورټ کې اورو.
دا پیش هغه محل رامنځته سوه کله چې محمد افضل د ماخستان د لمانځه وروسته د کور په لور روان و چې ناڅاپه پر موټرسایکل باندې سپرو دوو کسانو پر ده باندې ټکان وکړل او د پیش د ځای څخه وتښتېدل. د پیش وروسته په ګڼ شمېر کې پولیس او نور امنیتي سرتیري د پیش وځای ته رسېدلي او محمد افضل یې په سخت ټپي هسپتال کې د کلاسی پلاو روغتون ته رسولی و چېر چې هغه خپل ژوند د لاسه ورکړی دي. د پیش وروسته د کلاسی پلا ډېری خلک په ګڼ شمېر کې د کورو څخه راوتلي او د حکومت په ضد احتجاج پیل کړی او د کوټ کلا سیف الله لوی سړک د موټرانو په مخ بند کړی. وروسته بیا ډیپټی کمشنر کلا سیف الله ظفر علي د احتجاج کوونکو د افلاوی سره خبرې وکړې او دوی ته تسلی ورکړه چې حکومت به په پیښه کې د تورونو کسانو د نیول لپاره هر ډول ګامونه پورته کړي. دغه وروسته احتجاج کوونکو خپل احتجاج ختم کړی او د محمد افضل مړی یې کور ته ورسوي. بلخوا د کلا سیف الله څخه پر اغلو اطلاعاتو کې ویل سوي دي چې د پیښو وروسته ځایي چارواکو په سیمه کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي او د کلا سیف الله څخه پر وتونکو ټولو لویو لارو د مشکوک کسانو څارنه پیل کړې ده، خو د وروستیو اطلاع پورې لا څوک نه ونیولی. د لیویز رسالدار محمد افضل مړی به نن په خپل اباګنۍ ایدره کې د سرکاري اعزاز سره و خاورو ته وسپارل سي. پر دې مهال په کلاسپلا بازار کې په بشپړ توګه کار بندیز دی. ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه د احتجاج په توګه تړل شوي دي. په بازار کې د موټرانو چلن هم کم دی. د سیمې د ځایي خبریالانو په وینا چې د لویزو د رسالدار محمد افضل د چا سره څه ذاتي دښمني نه وه او د جنازې د لمانځه وروسته به په کلاسپلا ښار کې یوه احتجاجي مظاهره هم کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پاکستان کې د روان کال په لومړۍ اووه میاشتو کې د ناموسي وجنو په نوم یو نیم سل ښځې وژل شوې دي. د ښځو د حقونو مبارزه کوونکو په وینا چې په دې وجنو کابو نه موندلو یوه وجه د قانون په اړه خلکو کې آگاهي او پوهې نشتوالی هم دی، او بل کومو ملزمانو ته چې سزاګانې ورکړل شوې دي نو هغه هم نه دي عام کړل شوي چې خلک ترې عبرت واخلي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د غیر سرکاري ادارې ایچ آر سی پی د معلوماتو تر مخه د ملک په بیلابیلو برخو کې په تیر اوو میاشتو کې 155 ښځې د ناموسي وژنو ښکار شوي. د روان کال جنوري میاشتې نه تر جولای میاشتې پورې د ناموسي وژنو 144 کیسونه رپورټ شوي دي چې پکې 150 ښځې او 68 نارینه وژل شوي وو. تیر کال دا شمېر 1500 وو چې پکې 386 ښځې او 194 نارینه وو. د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن یوې چارواکي زهرا یوسف په وینا چې اول به په کلیوالي سمو کې د ناموسي وژنو کیسونه مخې ته راتلل، خو اوس کراچۍ غوندې غټ ښار کې هم د ناموسي وژنو کیسونه رپورټ شوې دي.
قانون تو بن چکا
ہے. د دې په وینا د ناموسي وژنو مخنیوي په اړه قانون جوړ شوی او ناموسي وژنه به وژنه ګڼل کیږي، او خلکو به اول چې په خپلو کې فیصله وکړه نو هغه خبره اوس هم ختمه کړې شوې. دا اوس په حکومت ده چې دا قانون څنګه نافذ کړي، او دا شند آگاهي مسله هم شته. قانون خو جوړ شو خو هغه زیات په ډاګه نه کړې شو. زهرا یوسف وایي چې یوازې قانون نه بلکې آگاهي په ذریعه او تر څو ملک د ښځو حالت ته توجه نه ورکړی کیږي نو په دې مسلې کابو موندل مشکل دي. د راپورونو تر مخه په دې ورستو کې د پنجاب صوبې په حافظ آباد کې یو پلار پولیسو ته منلی وو چې خپل لور د هغې بچي او خاوند یې په دې وژلی وو چې لور یې د خپلې خوښې واده کړی وو. دا شان یوه کیسه مردان کې هم رامخته شوې وه، او کراچۍ کې هم یوې ښځې ته پانسي ورکړې شوې وه. د ښځو د وضعیت په اړه جوړ کړی شوی د کمی کمیشن مشره خاور ممتاز وایي چې پولیس د ښځو د غیرت په نوم وژنه سنجیدګۍ سره نه اخلي. دا وایي په اصل کې د ناموسي وژنو شمېر څومره دی، څومره درج کړی کیږي او څومره هواریږي، دا هغې څه طریقې کار نه دی جوړ کړی شوی. دا طریقې کار موږ جوړول غواړو. دې لپاره اول د یو سروې ضرورت وي چې په کومه علاقه کې کم قسمه جرمونه زیات کیږي، او چې کومو سیمو کې زیات کیږي چې پولیس په هغې نظر وساتي، کیسونه اوچت کړي او موږ ته دې رپورټ کړي. خو دا هر څه کېدو کې دومره وخت لګي چې څه ویلی شم. هر څیز پر روان دی، او د حکومت کولو چې کم طریقې کار دی نو هغې کې هم ډېر وخت لګي. د پاکستان وفاقي حکومت کال 2014 کې مخ په زیاتېدونکو د ناموسي وژنو مخنیوي لپاره یو قانون منظور کړی وو. دغه قانون تر مخه چې د یو متاثره تن کورنۍ به ملزم هله بخلی شي چې کله ورته د مرګ سزا واورول شي، خو ملزم به ضرور د 12 کالو سزا په جیل کې تیروي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے اوریدونکو د کلن چې حکومت له خیبر پختونخوا سره د قبایلی سیمو د یو ځای کولو لړۍ توند کړې ده. د فاټا لپاره د پخوانیو ادارو ملازمین اندېښمن دي چې ګنې له دې سره به هغوی هم بیروزګاره شي، خو حکومت وایي چې د دغو ملازمینو د بیروزګارۍ امکان نشته. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار مجید بابر نه اورو.
د خیبر پختونخوا سره د قبایلی سیمو د زم کولو پریکړې کې یو خوا قبایلی ولس خوشاله کړي، نو بل خوا یې د یادو سیمو لپاره د انتظام د پخوانو ادارو ملازمین اندېښمن کړي چې ګوندې دې پریکړې سره به د هغوی نوکرۍ ختم شي. په فاټا سیکریټ کې د یادو سیمو لپاره د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې اسیسټنټ ډایرکټر میا عادل دهور وایي که څه هم په دې اړه کوم رسمي حکم نه دی شوی، خو دې پریکړې د فاټا سیکریټ ملازمین اندېښمن کړي. خود فاٹا دا انضمام پاڑا دا پخوانی حکومت دا کمیٹہ مشر سرتاج عزیز وائی چی دا خو ظاہر خبر ادا چی دا زم کې دوه سره با فاټا سیکریټ او نورې اړوندې ادارې ختميږي خو د ملازمینو د بیروزګاری دومره امکان نشته
ځارلې چې فاټا سیکریټ خو به ګریجولی ابالش کیږي بټ ترانزیشن پیریډ کې ممکن نه چاغي داسې کسان ادواب کی سو چې کوالیفایډ دی او دغې ریپټیشن ټیکی او بیا غبا ما په خیال دې مختلف محکمو کې به فاټا ډیسټریټ لپاره سپیشل سیل یا وینګ جوړي دغې کې به څه نه ابزار کیږي خو ظاهر دی باقی به ممکن نه نورو محکمو کې دغه شي زیات نه کیږي ولې چې کار ایکسپینډ کی کنه ډیولپمنټ هم دی هغه دې داسې خلک کی چې ډېر نه کوالیفایډ ټیک نه ریپټیشن خراب وي دغې بارے کې نشم ویلې ولې چې فاټا سیکریټ ریپټیشن ډېر خراب
تحریک انصاف گند لخوا د فاټا د انضمام پاړه د ټاسک فورس غړی او د مذهبي چارو وفاقي وزیر نور الحق قادری وای چې د دې انضمام له کبله به هیڅوک هم نه بیروزګار کیږي
کابل راز خان دا ویلی چې هیڅوک به د فاټا چې کوم خلک دي هغه د نوکریانو مستقبل چې دا به سکیور کوو په هر صورت باندې خاصدار هم او د لیویز والو هم نو اف ډی ایم د پاره هم څه ولار روزي دا وی یو طریقه ورته جوړ شي لکه چې کدا کدا طریقې دا موجود نه هم وي مفاټا کې خو وا جابز خو وی د ټولو محکمو ادارو ډایرکټر او افیسز خو وی کنه نو هغه کې ما خلک دا بم پکې دا
دا محل په فاټا سیکریټ کې سلور درا په فاټا ډیولپمنټ اتھارټي کې درې سوا او داسې نورو اړوند ادارو کې په سوونو ملازمین کار کوي چې د دې انضمام له وجې ورسره د بیروزګارۍ اندېښنې دي
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو د جنوبی وزیرستان د جامجول رخصی کلی اوسیدونکو وای د دوی په سیمه کې بنیادی سہولتونه نشته او د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی مسلې د زر تر زر حل پېشي په دې اړه نور تفصیل د سیمینا سیلاب محسود را کوي
د سولی وزیرستان سره روغه تحصیل جمجول رغزی کلی اوسیدون کی ویایی چه میجا پرتو مشکلاتو کششکیل ده دیر نمگرتیاو سرا مخومخ یو اکوماتی چارواکی را بنده حیسا اری نلاری ده دغی کلی دوا اوسیدون کی پا داغا باریک شه مشال ریڈیو تا پا دارنگ جاغ دلی دی
امو عبدالرشید نمادو مشتا ده یه بیو ده بجیلی در ساخ مصیباتا یوزو یه بدی چه آتروی دی او زنی بی مورون هشی شکیم د اسپاتال د سکولې د هر شینن مارومی چې میر روغ للی وای وای چې مثال توستو سہولتینا جوړیږي خو میشته په نظر باندې هیڅ شایرونه غای
سرازال نو مدای جامزول رازغای په داسې میشته د یبه ډیر مشکلاتای اڅارک مشکلات یې ستادای خو یبه ډیر تکلیفانه د یبه په واځه میر نه د خپل کورینا پته کیږي د نه بایجو میر څا پښتنه نو کله مل ملنګ سولې چې دښتو څې مل رنگ دي څوک څې میر پښتنه سالای نه ستادای په روغل یی دی خو دا پته نه چې څا یو بل څا و خواله
د دغه د اوسیدون کې د مشکلاتو او نیمګړتیاو نامه چې د سیمنا د قومي اسمبلۍ نمائنده مولانا جمال الدین خبر کا هغه په دا رنگ جواب راکا
د خلک کې نه د سوند د مشکلاتو دی د په حوالہ سره خبره کړی ان شاء الله تعالی زو بیا د سلام نیچی وکا د دې د دا مسالا بالا حکام ته هم راځو د جمع د دې د سړک د سکول د هر قسم سوند چې دی دی
مولانا دا ہم ویل چه زبا دے جمجول اور سرا نورو لرو برو کلیو تا پخپلا ورزا دے خلکو سرا بکشنا او بیا بایی دے مشکلاتو او نمگرتیاو نا زیموار حکومتی چرواکی خبروان سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام ترش پگو اوریدونکو تیر ما خام د خیبر پختونخوا د بره دیر ضلع ناظم صاحب زاده فصی الله له مشال ریډیو سره په خبرو کې ول په دیر کې ټولو سیاسي ګوندونو فیصله کړی دا چې ترسو د چترال د ګولین اضافي بجلی دیر ضلع ته نوی ورکل شوی تر هغه به د دیر نه په دیر شو تارونو کې د چترال بجلی په نېشنل گریډ کې شاملولو ته پرې نکتی په دې اړه نور تفصیل د سیمینا غلام غوث را کوي
د بره دیر د واړی روستو اوس په دیر کې هم ټولو سیاسي ګوندونو فیصله کړې ده چې د چترال د ګولین بجلی به تر هغې نېشنل گریډ کې شاملولو ته نه پرېږدي تر څو چې د بره دیر دواړو گریډ سټېشنو ته دغه بجلی نوی ورکړی شوی. د بردیر زیلی ناظم صاحبزاده پسی الله تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې دوی دا پریکړه د ټولو سیاسي ګوندونو او قومي مشرانو د یوې غونډې وروسته کړې ده.
د وابړه الله حکم زمونږ سره دا کمیټمنټ کړو چې یاره د چترال نه پس به د دیر ته ملاویږي. آل پارټیز کانفرنس شوی دی چې په هغې کې ټول سیاسي پارټۍ د دیر بالا بغیر څه د سیاست نه راجمع شوي او موږ یوه فیصله کړې ده. هغه فیصله مشترکه دا ده چې تر څو پورې زمونږ دواړه گریڈونو تا بجلی نئی ملاو شوی او پدی گریڈونو مانی کار نئی روان شوی او خلکو تا اطمینان نئی ملاو شوی دا اغا پوری با مونگا دا گولین بجلی چکو مدا دا با دخپل زلی نا بحر نپریدو اغا بلاندی نزی
دا چی اولس پیاد اسیما کی دا بجلی دا کم وولتیج او لوڈ شیڈنگ پا اڑا سوایی دی لڑکی مو دا دیر دا یوسو اوسیدون کو سرا خبری کری دی
چی زما همایون نوم دی دا بل راغل دی تقریبا سکم 4000 روپی بل دی او پدی روغ میاش کی با ما پدی بانی دا 2000 روپی په کار نه کړي نو دغه حل دی بجلی اول خو نه او چې راشي نو داسې یي کنه چې هسې څه سپرغې غوندې کېږي ماشین نه چلی نو دغه څه شی شو دغه خو بجلی نه شوه.
زما نوم احسان الله دی. زه په دې فرنیچر مارکیټ کې کار کوم. دکان مې دی. بجلی ډیره زیاته کمه ده. دغه خو شیډول مونږ له راکړل چې 2 غنټې به نه یو 1 غنټه به یي خو په هغې هم نه چلیږي. بعضې ټیم کې 3 غنټې 4 غنټې هم نه یا او چې رام شي نو ډیره زیاته کمه مشینان نه چلی یا ټوله ورځ ناست وي په اړو باندې کار روزګار هم نشته کرایي د ژبه ورکو.
د دیر ټولو سیاسي ګوندونو د سپتمبر په 6مه په دیر کې د بجلی د لوډ شیډنګ په اړه د کاربندیز اعلان هم کړی دی او ویلی دی چې په دغه ورځ به ټول کاروباري مرکزونه بندوي او احتجاجي مظاهره به ترسره کوي. بلې خواته د وابډې د محکمې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د دیر د ګریټ سټیشنو 122 کیوي ته د اړولو کار یې پیل کړی دی او د دغه کار د مکملولو وروسته به دا وی محکمه د دې قابل شي چې د چترال د ګولین بجلی د دیر علاقې ته هم ورکړي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غږ اوریدونکو زو سوات چرته چې په منګوره کې د لومړي ځل لپاره 3D آرټ نندارتون تابع شوی و چې ورته یو شمېر خلک لیدو ته ورغلي وو. لیدونکو وایي چې په لومړي ځل یې داسې ځانګړی آرټ ولیدو او تابع کوونکي بیا وایي چې مقصد یې په لاسونو پینټینګ ته وده ورکول دي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د منګورې په یو پخوانی ودانۍ کې د القلم نومې آرټ ټولنې تر سوري لاندې د نوي انداز 3D آرټ نندارتون تابع شوی. نندارتون کې هم په دغه ودانۍ کې پینټرانو په خپل لاس د برش او رنگونو په ذریعه داسې عکسونه جوړ کړي چې پرې د حقیقي عکسونو ګمان کیږي. د سوات سره تعلق لرونکی پینټر ظفر علي چې د دغه نندارتون لپاره په خصوصي توګه د دوبۍ څخه راغلی وایي چې مقصد یې د لاسو کار ته وده ورکول دي.
کونه په یورپ کې کیږي او په غټو ملکونو کې کیږي. کمپیوټر ډراینګ غټ کې او کمپیوټر راوړي په ځمکه کیږي. پدې کې بیسیک شی دا دی د کم دیوال شي د دې جدا ټیکنیکس دي. د ځمکې دا په پاکستان کې ډیر کم انډیویجوال مرګرو کړی دي یا بهر ملکونو کې کارونه کړی دي. هغه راغلي دي د پاکستان خپل فرم نشته دلته. نو پدې کې بیسیک یو سو پوینټس دي چې هغه مثال په تور په لینډسکیپ کې موږ ته شی ورکوټه کیږي. په 3D کې نږدې شی موږ د خپل سایز مطابق لو او غټ شی بیا په هغه مناسبت باندې غټول غواړي.
نندارتون ته د سکولونو ماشومان هم ورځي او دا عکسونه ډیر خوښوي. ورسره خپل عکسونه هم وباسي. د مقامی او سکول زده کوونکي وایي چې دوی دا عکسونه ډیر خوښ کړل او د پینټرانو څخه د عکسونو جوړولو معلومات هم ترلاسه کړل.
زما نوم اماد الله دی. زه کلاس 8 ټولب کې هم SPS کالج سواد کې هم. موږ نن د پرنسپل سر سره راغلي وو چې نن په دې هفته کې زموږ پینټینګ کمپټیشن دی. موږ ته مشکلات پیش کېدل نو موږ دلته کې رالو. موږ دلته کې 3D پینټینګ زده کړل. د هغې پوینټس د هغې هر څه موږ زده کړل او ډېر زیات خوشحاله شو او آؤټینګ مو وشو.
زما نوم اپان امان دی. زه د SPS میډل سیکشن ګلګت سره تعلق ساتم. دا موږ وګورو دا جولا دی خو دا زموږ سره په 3 زاویو کې تقسیم شوی دی. نو په دې کې زموږ سره د داسې ښکاري لکه دا دیوال چې مات کړی او داسې بار ته راوتی.
نندارتون تابعه کوونکی وقار احمد مانیزی وایي چې دې مقصد دغه هم دی چې سیمه کې د لاس جوړ کړی شوی آرټ کار یو ځل بیا معرفي کړي او که څوک مینوال دغه رنګه عکسونه خپلو ودانو کې جوړول غواړي نو دوی ته وینا کولی شي.
په پرنټ میډیا باندې چې کوم پینافلیکس پرنټ کیږي د هغې سره د آرټسټ ویلیو کمپلیټلی ختمه شوی. نو مونږ دا یو خپل کوشش وکړو چې مونږ د آرټسټ چې کوم ورک شوی دی کوم آرټ چې کوم زمونږ ورک شوی دی هغه مونږ دوباره لږ راچوت کړو او د دنیا چې نن کوم شي ته ګوري 3D پینټینګز او 3D آرټ مونږ د هغې په شکل کې دنیا ته آرټسټ راوړو.
3D آرټ کې جوړ کړی شوی عکسونو په اړه تابعیا کوونکي وایي چې دغه د نمونې په توګه دوی 100 عکسونه جوړ کړي او هر څوک ورته ویډیا راتلی شي او د ځایي هنرمندانو هنر لیدلی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته اوریدونکو د مازیګر نږدې 5 بجې کیدونکو د لنډ خبرونه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناور.
د پاکستان ولسمشر د پارلمان غړي غونډې ته خپل لومړی وینا کړې ده. په نن په خپل لومړی وینا کې ډاکټر عارف علوی پر دې خبره ټینګار وکړ چې پاکستان کې خلکو ته د پروتوکول هیڅ ضرورت نشته. د پاکستان وزیر اعظم ویلي په هغه هیواد کې زیږیدلو افغانانو او بنګالیانو ته د پاکستان پاسپورټونه او شناخت کارډونه ورکوي. نوموړي عمران خان پرون په کراچي کې ویل چې ته دا خبره وکړه. د پاکستان پولیسو په خوانی وزیر اعظم د هغه لور او زوم د هغه ورسته د پنڈی اډیالا جیل ته وړي چې دا غوی په پیرو د خوش کېدو 15 ورځې نن په 4 بجې پوره شوې. د پاکستان سپریم کورټ د اعتصاب کمی ادارې نه به هغه درخواست رد کړي چې اسلام آباد های کورټ په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور او زوم پرزت د ایون فیلډ مکتمې د ځنډولو په اړه د هغوی اپیل نشي اورېدل.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، اوس هم راځو د کورنۍ ورځپاڼو اداریو ته چې مهمې برخې د اسلام آباد نه رابعه اکرم را لیږي.
د انګریزي چې بيډن رسپانه خپل درې کلی کې د پاکستان د بهرنو چارو وزیر د خپل وړومبي سفر لپاره د افغانستان انتخاب په سمتوګه کړی. په دغه سفر کې د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان مشرولې سره ملاقاتونه کړي او په یو شمیر معاملو یې خبرې کړي چې په کیسمه تجارت ته ودا ورکولو نه واخلي، د افغانستان پولیس او نور امنیتي ځواکونو ته د تربيت ورکولو د پاکستان وړاندیز دی. ادارې وایي چې افغانستان افغان طالبان د خبرو اترو میز ته دراوستلو لپاره پاکستان ته ګوري او پاکستان په دغه هیواد کې د پاکستان مخالفه وسله والو جالي ختمولو لپاره افغانستان ته ګوري. خو تر اوسه پورې دواړه ملکونه د یو بل اعتماد په ترلاسه کولو کې کامیاب شوي نه دي او په یو بل تورونه لګوي. خو د افغانستان موجوده حالاتو په پس منظر کې اوس وخت چې پاکستان د خپل همکاري افغانستان ته وغځوي او د سولې د حل لپاره د یو کړنلارې د سیمه ییز او نړیوال طاقتونو په مرسته جوړ کړي، افغانستان د هم خپل توجه په دواړو خیس اړیکو کې د خندونو په لری کولو ورکړي او د سره سره د پاکستان د مخالفه وسلوالو جالي د هم د ختمولو کوشش وکړي. اکسپرس رسپانه خپل درې کلی کې د پاکستان د صحت وفاقي وزیر ویلي دي چې د صحت څنګه خکولو لپاره ټول وسایل به په کار راولي او ټول ولسته به د صحت معیاري سهولیات ورکړي. ادارې مخکلي کې چې ملکي په زیاتې آبادۍ کابو موندل، د انساني وسایل په خطر کې سره منصوبه بندي کولو او ولس لپاره د صحت یو جامع نظام جوړول د حکومت ذمېواري ده. ادارې وایي چې حکومت له کراچۍ، پېښور، اسلام آباد، ملتان او نورو ښارونو کې موجود د هسپتالونو کارکردګي ښه کول پکار ده، بلکې نوي او جدید هسپتالونه دي جوړ کړی شي او د دې نه علاوه د ملک لري پرتو سیمو کې د روغتیا سهولتونه ورکړي چې هلته نه خلک د علاج لپاره لوی هسپتالونو ته نه ځي. جنگ رسپانه خپل ادارې کلی کې چې پاکستان کې د بجلی لوډ شیډنګ یو وار بیا معمول جوړ شوی، د دې لوجې مقامي صنعتونو ته هم نقصان رسیدلی او قومي معیشت ته هر کال د 5.8 ارب ډالرو د نقصان مخه ده. ادارې په وینا چې د بجلی استعمالونکي ولس نه یوازې د هرې میاشتې بلونه ورکوي، بلکې د بجلی د ضایع کېدو په مت کې هم په حکومتي خزانه کې پیسې جمع کوي. کم چې هغه سر نه انصافي ده، ولې چې د دې ذمہ ولس نه وي بلکې د بجلی ورکوونکي کمپنۍ دي. ادارې اخیری کلی کې چې د بجلی ترسیل تقسیم او په ضایع کېدو یې قابو مندل لپاره د توانایي په څنګه کې د اصلاحاتو راوستو ضرورت دی چې ولس ته بېله سزنډه بجلی ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو افغان څېړونکي لیکل شوې مقاله خپره کړې چې وکړه راغلي د امریکا موجودیت د افغانستان په ګټه دی، خو اوس په کار ده چې د سولې لپاره هلې ځلې وکړل شي. بل خواسه او چاینا مارننګ پوسټ لیکي که څه هم د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه پاکستانی سوداګران ځینې تحفظات لري، خو په دې کې د نوي حکومت لپاره د میلیونونو نوکریو پیدا کېدل د خوښۍ خبر ده، نو ځکه به دوام ولري. د دواړو لیکنو مهمې برخې د منور شاه ناور.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو افغان څېړونکي جاوید احمد لیکل شوې مقاله خپره کړې چې پکې نوموړی لیکي په نیویارک د 2001 کال ستمبر ترهګرو بریدونو پر مهال یې په پاکستان کې د مهاجرت ژوند کاوه او د ډیرو افغان کډوالو په سیرې ټلویزیون نه درلود نو ځکه له دغه بوګنونکو خبرونو هم ناخبره وو چې وروسته یې د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند بدل کړو. جاوید احمد لیکي کڅوک هر سوای خدای یو حقیقت دی چې افغانستان ته د امریکا ورتګ په دغه هیواد کې منتخب ولسمشر او پارلیمان، عدالتي نظام، منظم امنیتی ادارې، صحت، تعلیم او د خزو د حقوقو لپاره موقع برابر کړي. په افغانستان کې خپلواک میډیا، انټرنیټ او د لوی لوی سړکونو ترڅنګ یو شمیر پرمختیایي کارونه هم شوې دي. خو لیکوال وایي چې اوس په دغه هیواد کې کوم مسایل دي نو هغه یوازې له امن سره حل کېدلی شي او په کار ده چې امریکا د جنوبی ایشیا لپاره خپل نوې ستراتیژي عملی کړي او په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي له لارې امن راولي. بلخوا د ساوت چاینا مارننګ پوسټ نومي یو ورځپاڼې په لیکنه کې راغلی چې کسه هم د تحریک انصاف په واکمنۍ نوې حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري منسوبې پر مخ بیولو تجمن دي، خو په دې ورستیو کې د اقتصادي چارو لپاره د وزیر اعظم د سلاکار عبدالرزاق داود لخوا په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې ویل شوی وو چې په یاد منصوبه کې چینی سوداګرانو او کمپنیانو ته د پاکستانی سوداګرانو او کمپنیانو په نسبت ډیره ګټه ورکړل کیږي او دا چې دوی بده ته بیا لسره کتنه کوي. ساوت چاینا مارننګ پوسټ لیکي که څه هم خاغلی داود بیا د دې په اړه وضاحت وکړ چې خبرې یې په ناسمه توګه وړاندې کړل شوې، خو له هغې وروسته د چین یو اعلی سفارتکار د پاکستانی پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقات وکړ چې پکې په ظاهره د راهداري په امنیت خبرې وشوې، خو د ورسپانې په وینا په اصل کې یې ورسره اندېښنې شریکې کړې. د دغه راهداري راتلونکي مرحله د صنعتي مرکزونو جوړولو ده او دا وزیر اعظم عمران خان ته هم ګټه رسوي چې په هیواد کې یې د میلیونونو نوکریو پیدا کولو وعده کړی ده نو ځکه به دا منصوبه په آرام آرام پرمختګ کوي.
اوریدونکو، د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیشن غړي د افغانستان په اړه د پاکستان نوو ژمنو ته په احتیاط سره خوښي ښایي. د یاد کمیشن غړي آریان یون بشال ریډیو ته وویل افغانان په پاکستان کې د علماو کانفرنس او د کابل، بیجینګ او اسلام آباد د درې اړخیزې غونډې عملی نتیجو ته منتظر دي. له دې سره سره د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو هیله ښودلې چې له دې وروسته دواړه هیوادونه د همکارۍ فضا وساتي.
کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له سفر وروسته په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو لپاره مخته خوشبینۍ رامنځته شوې. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړي آریان یون وایي د پاکستان او افغان علماو غونډه او د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیزو ناستو پیل ښه ګام دی، خو په خبره یې افغانان د ځل عملي نتیجو ته په تمه دي.
یعنی مثبت ارزیابی کوو او غواړو چې نتیجې هم مثبت وي. نو اوس که چیرې د دې علماو دغه اعلان کوي چې افغانستان کې جنگ دی، دا یو ناروا جنگ دی او دا حرام دی، نو موږ به هم د دې ترڅنګ ودرېږو. همداسې کوم کانفرنس چې په چین کې جوړیږي که چیرې د دې پایلې هم مثبت وي نو زموږ ولسونه ترې نه هرکلی کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې د شنبې په ورځ کابل ته راغلی و له افغان چارواکو سره یې د دواړو اړخیزو اړیکو د څرنګه ښه کېدو په اړه خبرې وکړې. د پاکستاني رسنیو په حواله دواړه لوري په پاکستان کې د افغان او پاکستاني علماو په غونډې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د محرم له 10 نیټې وروسته به یې ځای او نیټه کره شي هم موافقې ته رسېدلی دي. له دې سره د افغانستان، چین او پاکستان د درې اړخیزه غونډو د بیا پیل ژمنه وشوه چې له اوږدې مودې راهیسې ځنډیدلې دي. یادونه ده چې له دې وړاندې پاکستانی علماو د افغانستان په اړه په ډیرو غونډو کې د پام وړ ګډون نه دی کړی او د سیمې د دغو دریو هیوادونو ترمنځ د درې اړخیزو غونډو لړۍ هم هغه وخت بې نتیجې پای ته ورسېده چې پاکستان د افغان حکومت لخوا د ژمنو پر نعملي کولو تورن شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغان چارواکو سره له لیدو کاتو وروسته له پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا په رامنځته کېدو ټینګار وکړ او ویل چې د عمران خان په مشرۍ نوی حکومت له افغانستان سره د اړیکو پر اهمیت ښه پوهیږي. له دې سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو هیلې زیاتې شوې دي. د یاد وزارت ویان صبغت احمد د یکشنبې په ورځ وویل دی وایي هغه ژمنې چې پاکستاني پلاوی وکړې موږ هیله من یو چې له دې وروسته یې عملي کړي او د اړیکو د ښه کېدو تمې هم زیاتې شوې دي. د افغان حکومت اجرایی ریاست هم ویلي چې د پاکستان نوی حکومت له افغانستان سره اړیکو ښه کېدو ته چمتووالی ښودلی دی. خو له دې ټولو سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي او عام افغانان وایي دوی به هغه مهال دې خبرو ته هیله من شي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم او پاکستان پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
د مشال ریډیو د سې شنبې یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیلې
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
اوریدونکو رویټرز لیکي د پاکستان پر بهرنۍ پالیسۍ په وځ جوړ اغیز لري. همدا وجه ده چې کله د یو پاکستانی وزیر سرګندونو د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي پروژې کې مشکلات پیدا کړ نو د پوز مشر د اړیکو د خکور لپاره په درې ورځنی سفیر چین ته لاړ. زموږ همکار نجیب عامر د رویټرز خبري اجانس دغه راپور مهم ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
رویټرز اژانس لیکي د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د سپتمبر په 14 په درې ورځني سفر د چین په سفر لاړ. باجوا سورز وروسته لاغې د بیجنګ په سفر تللې چې د ورېښمو په لار د جوړیدونکو پروژې په اړه د یو پاکستانی وزیر سرګندونو ناراحتي رامنځته کړه. رویټرز اژانس لیکي لکه نه چې په اګست میاشت کې د عمران خان په مشرۍ نوي حکومت د واک واګي په لاس کې اخیستي، باجوا د پاکستان تر ټولو لوی چارواکی دی چې له چین څخه لیدنه کوي او دا له هغې وروسته ده چې د چین یو لوړپوړي سفارتکار له اسلام آباد څخه لیدنه وکړه. رویټرز اژانس لیکي اسلام آباد غواړي د بیجنګ سره خپلې اړیکې ښې کړي ځکه چې په دې وروستیو کلونو کې له امریکې سره تعلقات خراب شوي دي. دا اژانس په ان باجوا بخای په بیجنګ کې د هغې ناراحتۍ د لرې کولو هڅه وکړي چې د پاکستاني وزیر عبدالرزاق داود د هغو سرګندونو نه پس پیدا شوې وه چې ویلي وو د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز پروژه د تر یو کال وځنډول شي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر دا هم ویلي وو چې پر دې پروژه د بیا غور وشي. رویټرز اژانس لیکي د پاکستان پر بهرنۍ پالیسۍ پوز خپل اغیز لري او د پوز مشر جنرال باجوا تر دې وړاندې هم د نړۍ د ګڼو مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي. د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور په ټویټر پیغام کې ویلي باجوا به په چین کې د نورو لوړپوړو چارواکو ترڅنګ د خپل چینایي سیال سره هم ګوري. بیجنګ ژمنه کړې چې په چین پاکستان اقتصادي پروژې باندې به 80 بلیون ډالر پانګه چونه کوي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر عبدالرزاق داود فاینانشل ټایمز ته په مرکه کې ویلي چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي پروژې تړون د تیر حکومت لخوا له پوره چمتووالي وروسته نه و لاسلیک شوی ځکه خو د ده په وینا ګټه له پاکستان زیات چین ته رسیږي.
رازو یو بلی مطبوعاتي کتنې ته پاکستانی اډان رسپانې د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د منګکانو ډېرو ستونزې په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې هغه عوامل په ګوته شوي دي چې له وجې په یوه سیمه کې منګکان پیدا کیږي. په لیکنه کې همداراز د صوبې له حکومته غوښتل شوي دي چې د یادې مسلې د حل لپاره دي جدي ګامونه پورته کړي. تفصیل له هارون باچا.
د ډان ورسپانې لیکنه وایي د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې منګکان زیات شوي دي چې د یوې مسئلې شکل یې خپل کړی دی. د ښار هسپتالونو ته تقریبا هر ورځ 8 کسان چې اکثره ماشومان وي وړل کیږي چې د منګکانو د چیچلو له وجې ناروغه شوي وي. د ناروغانو ته هغه ستنې چې یوه سپي چیچلي کس ته لګول کیږي په هسپتالونو کې په وړیا توګه وهل کیږي. لیکنه کاږي په هغو ښارونو کې چې د ګنده اوبو د نکاسۍ او د کثافاتو لرې کولو لپاره مناسب بندوبست و نه لري د منګکانو د شمیر زیاتېدو ستونزه پیدا کیږي. خو لیکنه وایي په پیښور کې بیا د منګکانو مسلې سنگین شکل خپل کړی دی. په 2018 زیږدیز کال کې هم د پیښور یو ماشوم په داسې حال کې چې مور او پلار یې ودول منګکانو دومره ډېر وچیچه چې هغه مړ شو. د منګکانو دا ستونزه د ښار په هغو سیمو کې زیاته ده چېرته چې غریب خلک اوسیږي او کورونه او چاپېریال یې ګنده دي. په لیکنه کې غوښتنه شوې چې د خیبر پختونخوا حکومت باید د منګکانو د مسلې د حل لپاره ژر ګامونه پورته کړي. د لیکنې تر مخه د صوبې حکومت تر اوسه د منګکانو ستونزې د ختمولو کار یوازې د نصیر خان په نوم یو سړي ته پرېښی دی. نوموړی د 2 کسانو یو ټیم لري چې په منګکانو پسې ګرځي، هغوی ته زهرجن خواړه ورکوي او وژني. خو نصیر خان د منګکانو د لمنځه وړلو د خپلې دې طریقې په اړه اندېښنه ښیي چې ګواکې دغه زهرجن خواړه یا ګولۍ کوم بل ځناور هم خوړلی او له وجې مړ کېدای شي. لیکنه وایي حکومت باید د منګکانو د مسلې د حل لپاره بدیلې او سنجیده لارې چارې ولټوي. په لیکنه کې د امریکا د شیکاګو ښار یادونه شوې چې اوسیدونکو اکثر وخت د منګکانو لشتونه سره ټکوي. د ښار انتظامیه د منګکانو په سیمه کې د هغوی د نیولو او د لمنځه وړلو لپاره پیشوګان ورپریږدي چې د لیکنې تر مخه د ستراتیژي تر ډیره بریالی ختلی. لیکنه زیاتوي د خیبر پختونخوا حکومت او د پیښور ښار انتظامیه هم باید د منګکانو د مسلې د حل په برخه کې نوي او اغیزناک ګامونه پورته کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش، شارټ ویوز 2130، 15315 او 15555.
اوریدونکو، په پاکستان کې د انساني حقوقو وزارت په وراثت کې د ښځو د حق په اړه د پوهاوی کمپاین پیلولو اعلان کړی دی. د حکومت دې ګام په اړه د انساني حقوقو فعالان وایي چې حکومت له دې کمپاینونو ترڅنګ په عدالتونو کې د جایدادونو په برخه کې موجودې مقدمې، د ښځو حقوقو خوندیتوب او د قوانینو په سمه توګه کارولو لړ کې هم عملی کارونه کول پکار دي. زموږ همکار انیس اجمل پر دې موضوع له ښځینو فعالانو سره خبرې کړې دي. تفصیلی په دې رپورت کې اورو.
په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي وایي د حکومت له لوري په وراثت کې د ښځو برخې په اړه د پوهاوي مهم یو ښه ګام دی، خو باید د جایدادونو مسئلو هوارولو لړ کې عملي کار وشي. د سپتمبر په 14 د پاکستان بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری په جایداد کې د ښځو حق اغیستو لپاره د پوهاوي یو مهم پیلولو اعلان وکړ. په پیښور کې د خویندو کور اداري مشره مریم بیبي وایي حکومت لا پکار ده چې له مهم سره سره په عدالتونو کې د ښځو د جایدادونو مقدمې هم زر تر زره هواري کړي.
سم ډېرې زنانا اتر پردیش میراث کې سانه ورکړې دي. موږ دې باندې ډېر کار هم کړی دی او ډېر ښه نتیجه هم راغلې ده. دې نه شروع کولې شي چې کوم کوټ کې کیسې دي، کوم کې زنانا خپل جایداد کې حصہ اخیستې ده. هغه کې چونکې زنانا عدالت تللی نه شي، پوه هم ورسره قانون نه، هغه کې که یو څو کیسې هم دي ښې طریقې سره دغه کې نو یو میسج به لاړ شي چې حکومت سیریس دی. او مهم چې دی هغه ډېر ضروري دی، خو مهم باندې یوازې کار نه کېږي. اسلام ورکړې دی زم چې ډېر زیات فرق به سره هم پرېوځي. کوم اسلام حق ورکړی دی که نه، شبدا نه دی چې د پلار نه ورور سره هم حیثه کېږي، زوی سره هم حیثه کېږي، کارن چې دا ټولې حیثې ته راټولې کړي نو د ښځې ډېر زیاته حیثه کېږي. بیا
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن په خانه مشره زهرا یوسف وای د پاکستان په پا عدالتونو او پولیس دفترونو کې هم د ښځو سره تړلو مسلو کې له توپیر کار اغستل کیږي، او هم دا وجه ده چې تعلیمي یافته او شتمنو کورنیو کې هم د ښځو په وراثت کې د برخي اغستو ستونزې موجود دي.
اویرنس کیمپین اگر کر رہی ہیں تو بہتر ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ادارے ہیں
د پوهاوی مهم کول یو ښه خبره ده، خو باید د ښځو حقوقو خوندیتوب یقیني کول لپاره اړونده ادارو ته هم هدایات ورکړل شي. ډېرې داسې کورنۍ وي چې هغې کې سړی نه وي او بیا لري رشتہ دار د جایداد دعوی کوي. په داسې کې حکومت لا پکار ده چې د وراثت په قوانینو کې بدلون راولي. خو دې لړ کې موږ څه هیلي نشو لرلی، ځکه چې مذهبي ډلې او ادارې داسې بدلونونه نه مني او حکومتونه تر فشار لاندې راشي. د خیبر پختونخوا په سواد کې د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان بیا وایي په پاکستان کې د وراثت په اړه قوانین موجود دي، او د مهمونو پر ځای د هغو قوانینو عملي کېدل زیات ضروري دي.
بچا حق تلفی پا کی گی او داوی دا پارا سو کواز نپور تکی نزین جدا هم یو ناجائی دا خبر دا دا خلا بیا حکومتی واقع دار دی ندولا خو پکار پکار دا چی دودا و کی دوچی دا اس شورو کو زین چی دا دو دیر مخ کی شورو کرے وی خو تا دی که دا مهم سشتن نا دا دی دا پارا خا قوانین پاس شوی بلو نشتے رو خو زمون خلق پا قوانین پو ها هم پس صحیح تر قوانین نا دیکن نا بل بیا دل دا که زیاد مسئلی چی کنینو آغا کمی کوندو تا چی رازی اللہ وال خوالا ورکی ورکی خلطی وکر چو آدھائی وکو بیا ولا بالکل نه ورکي ځکه ما دوه درې کیسونه د سولف کړي دي چې هغوی پسې لکه خپل د خورزون وسی هو حصه دار کړل او سونه ځای و فاړلي 2000 مربع فټ ځای به وچرته کړي. نو تاسو سوچ وکړئ چې دې ښځې په پاره کې څه میلاو شوي او دا سړی هم بیا دوه ښځې.
پاکستانی رسنۍ د بشري حقوقو وزارت په حواله وایي دوی د وراثت مهم لړکی یو ټلیفوني نمبر 1099 هم ځانګړی کړی دی چې په خزي کولی شي په وراثت کې د خپلې برخې لړکی د شکایتونو درج کولو لپاره له دوی سره رابطه وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم زو
شوکه درته چرته چې د 1 کروڑ روپو زیات خرص باندې د 1 کال وړاندې د 15 زیات د بجلی د بلپونو ستنې یا کمبې لګیدلې وي چې اوس پکې یوازې 40 پاتې دي چې اوس پکې 40 ستنې نشته او د گاډو د ټکر سره زیات ستنې ورزیدلې دي ولس غوښتنه کوي چې باید د شپې د رڼا او د بازار د خایس لپاره دی دغه کمبې یا ستنې او بلبونه یو ځل بیا ولګول شي په دې اړه تفصیل د شانواز ترګزین اورو
په شوقدر تحصیل بازار کې د پیښور سرک نه تر د محمد سرک او شوقدر دواوی اړخونو ته د شپې د رڼا لپاره لوی بلپونه او ستنې یا کمبې لګیدلې وي چې نن وختونه پکې د شلو زیات ستنې نشته ولې دغه بقای ستنو کې نه خو د شپې رڼا شته او نه ورته بجلی ورکړې شوی یو کال وړاندې په دغه ستنو او د رڼا په انتظام د انتظامی په وینا د 1 کروڑ روپو زیات خرڅ راغلی چې د شپې ته نه زیاتې درنا ستنې لګولې شوې وي خو تر د یوې هفتې پورې بغیر له بجلی میټره بجلی ورکړې شوه او ولې وروسته هغه بجلی ورته بند شوه محمد حسین خان په شوقدر بازار کې روزګار کوي او دی وایي چې د رڼا د انتظام سره د هغو روزګار تر د یوې هفتې پورې ډیر ښه وو او بازار به ډیر خسته ښکاری ده
یاره جدي ته مونږ ډیر زیات خوشاله وو دوی ډیر مونږ حفاظت کوو خسته لیټونه به د شپې برابر ترانه و سر بچرالو مانځه نه روسه برانه و خدای نه روسه بس دغه حال شي کټره کی و یوم رول ویږي چې ته موټر سره و لګیوم رول ویږي او ډیر په دې باندې مونږ خپیو دا مونږ پیسې دي دا مونږ بازار دي له سرکاري خلک دي نن دلته حساب بل دې جوړي بل دې مونږ خود دلته مرو دلته پیدا شي دلته مرو
اختیار علي د میونسپل کمیټه دویم شوقدر کونستر دی دی وای چې د شلو زیات استنه د سړک ترمنځ د گاټو په ټکر سره ماتې شوی ورستوي پته هم نه لګیدا چې هغه ماتې شوی ستنه چا یې وړي د غوښتنه وکړه چې باید د شپې درنه تنظیم دی دوباره وکړي شي
نه دا ګندو پر روډ شته نه دا ایپسی پر روډ مټه روډ باندې نه بټګرام روډ باندې بس صرف دا یو روډ باندې اوسو لټه لګیدلې دي درنه نه نو د شپې ډیر تکلیفي مونږ گزارو تم تکلیف ته نو دا مونږ دا خواسته چې را دادي دوباره به حل شي
یو کال وړاندې د سیمینا منتخب د صوبې اسمبلی غړي عارف احمد زئی د دغه رڼاګانو بندوبست کړو عارف احمد زئی یو اربیا د صوبې اسمبلی غړي ټاکل شوی نو د ولس دغه غوښتنه مې هغه ته وړاندې کړه
انتہائی ناقص کارکردگی دا خود بھی اگر میٹر چکنگی تو پورے دوابے نا میٹر رونو نگا دا دی موجودہ ٹیم دا حلکارو خلا پتے باندے دا انکوائری اومویلی دی اعلی حکامو تا چچو تمامی لی چیر پتے باندے انکوائری ہوکے نو انشاءاللہ دیر زر بھائی چکم دے تو حل روتی ہو
دا شوقدر بازار روزگاریان غوختن ہے کبھی چی دا بلپون یار ناگان دی بیا بحال کلشی زکا چی تر دا نوخت پوری با دا ہوئی اوٹلونو او دا شربتونو دکانونو تا خریداران رازی شانواز ترکزی مشال ریڈیو شوقدر
تاسو مشال ریډیو ته غوښتون کوزو د افغانستان لغمان ولایت چرته چې د ټاکنو خپلواک کمیشن مسولین وایي چې په دې ولایت کې د نوملیکنې او رائے ورکونې یو سلسله ریش مرکزونو نه په 9 او 1 مرکزونو کې لوملیکنه شوې پاتې نور اتړل شوې دي او 13 مرکزونه له امنیتي ګواښ سره مخ دي په دې اړه نور تفصیل د باز محمد عابد ناور
ټاکل شوی چې د روان لمریز کال د تلی په 28مه نیټه په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره ټاکنې ترسره شي خو د لغمان ولایت اوسیدونکو وایي چې که حکومت د رای ورکونې د مرکزونو پوره امنیت ونه نیسي خلک نشي کولای چې په ټاکنو کې برخه واخلي دو تنو د مشال راډیو سره خپل اندېښنې صدارنګ شریک کړي
که خپل موږ چارواکي دا غو کې چې خپل امنیت په خپل ونه نيزي د خلکو مشکل له چالت انتخابات شي ځکه نو د ښار شو خوا سره ټول په حساب د طالبان پراتي نه کیږي دا انتخابات شي
آباد نه ما او آلته د انتخاباتو شرایط نشته
د لغمان ولایت د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ولایتي دفتر د معلوماتو په اساس په دغه ولایت کې د رای د نوملیکنې د 143 مرکزونو څخه 9 کې نوملیکنه شوي چې 45 مرکزونه به په راتلونکو ټاکنو کې تړلي پاتې وي د یادې ادارې ولایتي مسؤل عمر بشیر وایي په دغه ولایت کې په پرانستو مرکزونو کې هم 13 لمنځني امنیتي ګواښ سره مخ دي
په پینځه سره مراکزو کې ستنام نه ده شوې د امنیتي تهدیداتو له امله بند پاتې شول او د نور مراکز چې شپږ مراکز دي چې په ستنام شوې ده په هغه کې 13 مراکز دي په هغه کې ستنام شوې ده تهدید متوسط ده او هغه چې شپږ مراکز دي په مرکز محترلم کې دي تهدید متوسط ده 2 مراکز په قرغیو کې دي 15 په لنګار کې دي او دو مراکز پالیشنګ کې دي او درې مراکز په دولاسا کې دي.
هڅه مو وکړه چې راتلونکو ټاکنو ته د امنیتي تدابیرو په تړاو د ولایتي او امنیتي مسؤلینو نظر هم ولرو، خو د پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم بریالي نه شو. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو ته افغانستان د خوست یو شمیر اوسیدونکو مشران او ځوانان وایي چې ولسی جرګې او د ولسوالۍ او شوراګانو ټاکنو لپاره د تیاری پر روان بهیر کې درغلې موجود دي او دوی ته دا ډول ټول ټاکنې د منلو وړ نه دي. دوی په ځانګړي ډول د تذکرو ویش او پر هغو د سټیکرو د لګولو عمل او د ټاکنو د خپلواک کمیشن په چوکاټ کې د افرادو او مامورینو د ګمارنې په بهیر کې د درغلیو د شتون خبره کړې ده. ګډونوالو دا غوښتنه هم وکړه چې ټاکنې دي د بایومیټریک په واسطه ترسره شي او که غوښتنو ته یې پوره پام ونه شو نو په لاریونونو او مدني حرکتونو به لاس پورې کړي. په دې اړه تفصیل د سیمینا نجیب الله الوخیل راکوي.
د یاد بنسټ مشر صاحب ګل فرهاد غونډې ته وویل د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي ټاکنې د دې هیواد د ولسونو لپاره حیاتي ارزښت لري، خو په دې پروسه کې سر له اوسه درغلې موجود دي.
کچېرې په نږدې راتلونکي کې زموږ غوښتنو ته مرکزی حکومت اړوند مسؤلین چارواکي مثبت ځواب ونه وایي او لری نه ده چې موږ به هم د نورو ولایتونو په څیر د انتخاباتو کمیسیون دروازې ور وتړو.
قومي مشر حاجی ګل نواز مندوزی بیا وویل چې د ټاکنو د کمیسیون په چارو کې لاسوهنی کیږي.
متاسفانه د انتخاباتو په پروسه کې ډېر زیاته لاسوهنه کیږي. دا لاسوهنه د موږ د ابودۍ، د ملک د ارامۍ، د تشنج، د ټولو
د غونډې په وروستۍ برخه کې یو پنځه ماده یې پرېکړه لیک ولوستل شو چې په هغه کې هم د ټاکنو په مقدماتي بهیر کې د درغلیو یادونه شوې.
د تذکرو ویش او د سټیکرو د لګولو بهیر، همدارنګه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په چوکاټ کې ډېرې ګمارنې له درغلیو او تقلب ډکې بولو او دا ډول انتخابات زموږ لپاره په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي.
موږ غوښتل په دې باب په خوست کې د ټاکنو د ولایتي کمیسیون د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو هغوی ویل چې دوی په دې باب د نظر څرګندولو اجازه نه لري. بل لور ته د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د صحافي دفترونو تړل د دغه بهیر له شفافیت سره هیڅ ډول مرسته نه شي کولای.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د خبرونې پای شیبو ته را رسیدلی یو. لن خبرونه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نور.
د پاکستان ولسمشر نن د پارلمان غړي غونډه ته خپل لومړی وینا وکړه. نو موږ پر دې ټینګار وکړ چې په پاکستان کې پروتوکول ته هیڅ ضرورت نشته. دا د هغه لومړی وینا و. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د سپلان جوړوي تر مخه به په دې هیواد کې زیږیدلي افغانانو او بنگالیانو ته پاکستاني شتات کارډونه او پاسپورټونه ورکړل شي. موږ دا څرګندونې تیر شپه په کراچۍ کې د یوې دستوري په محل وکړې. او بلخاته د پاکستان پولیسو د نواز شریف د هغه لور او زوم د پنځر وزې د پیرول لا خوشیتو کېدو وروسته وزې پنډي اډیالا جیل ته وړي دي. دوی درې واړه هغه وخت خلاص کړ سو کړی چې د نواز شریف میرمن کلسوم نواز مړسوه او پولیسو دوی د پنځر وزې د پاره په پیرول خوشی کړل. او د افغانستان په بادغیس کې پولیس وایي چې بیګا طالبانو په بند سزک سیمه کې حمله کړې ده چې پکې د پولیسو د کمانډان په ګډون څلور سرتیري وژل شوي. او دارنګ پولیس وایي او بخشیدا چارواکي وایي چې په دې کې شل طالبان هم وژل دي. او د یونان چارواکي وایي چې په اتنس کې نن د ایران پر سفارت باندې یو انتشار خوشون کې ډلې برید کړي خو مرجوبله نه دا وشته. دوی ویلي دي دغه ډلې ویلي دي چې دوی د حمله ځکه کړي چې د ایران له کوردانو سره خپل پیوستون وشي.
اوریدونکو تاسو کولی شئ د مشال ریډیو خبرونه ریپورتونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اورئ. له دې سره د نن ورځې پروګرامونه سرته رسیږي. ظفر خندا اسد د خبرونو ویان، عبدالله کاکړ او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری تاسو نه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټ یو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ له اړخه د خدای پامان او وختونه په خیر.